آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا د غشنه رادیو قدرمنو مزرودونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. زموږ د نن ماښام دویم یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته.
په کابل کې د ولسي جرګې د غړي په کور د طالبانو بېګالۍ حمله پای ته رسېدلې او ټول برید کوونکي وژل شوي دي. توقع کیږي چې نن د حلب د ختیځې برخې نه ټول ولسي خلک او وسلوال وایستل شي. په برلین کې د حملې په مشکوک کس پسې په اروپا کې پلټنې روانې دي او د عراق د دفاع وزیر ویلي دي چې د موسل په ښار کې درې موټر بمونه چاودلې دي.
زموږ د نن ماښام په خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو برسیره د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر په داسې حال کې چې د افغانستان د لوی سرمړي لخوا د احمد اسچي په قضیه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د جلب استول مني خو دغې سرنوالي اقدام غیر قانوني بلي. په دې هکله یو رپورټ لرو او دغه راز د ننګرهار څخه رپورټ لرو چې وایي د ننګرهار په ولایت کې څلور کاله وړاندې نړیوال بانک د څه باندې شپږ میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د لوبنیاتو د پروسس یوه فابریکه جوړه کړې چې اوسمهال پکښې یو نیم زر کورنیو ته د کار او عاید زمینه برابره شوې ده. په دې اکلی رپورټ لرو خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زیبا خادم به یې تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو ریدونکو. د افغانستان مقامات وایي په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي غلام میرولی بارکزی په کور د طالبانو بیگانه ډله ییزه حمله نن سهار پای ته ورسېده. دا حمله دیارلس ساعته روانه وه. پولیسو ویلي دي ټول برید کوونکي ووژل شول. په دې برید کې د ولسی جرګې د شکایاتو د کمیسیون د رئیس عبیدالله بارکزی مشر زوی او د غلام ولی میرولی بارکزی د کورنۍ یو شمېر غړي هم وژل شوي دي. د کور خاوند او د هلمند د خلکو استازي میرولی بارکزی د پیښې د زینه د وتلو په کوشش کې د بام له سره دنګلی دي او د زخمونو له وجې اوس په روغتون کې بستر دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ښار جوړونې د وزارت د کارونو د ساینې په لړ کې ویلي دي چې د استوګنځایونو جوړولو ته ځکه ډیره اړتیا موجوده ده چې افغانان په تیره بیا وطن ته راستانه شوي مهاجر افغانان ورته سخت ضرورت لري. دا غونډه د حکومت د خو اجراءاتو د اداري فساد سره د مبارزې او خلکو ته د اضافي پیسو د بیرته ورکولو په برخه کې د ښار جوړونې د وزارت د خدمتونو د ستاینې لپاره په ارګ کې جوړه شوې وه. جمهور رئیس غنی په دې غونډه کې بې ځایه شوو او رسنیدونکو مهاجرو ته د استوګنځایونو په جوړولو باندې ټینګار کړی او خوښي یې کړی ده. د راستانه شوو مهاجرو په کور کې دننه د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدل د افغانستان د حکومت او د مرستندویو ادارو لپاره یو لوی امتحان ګڼل کیږي. د افغانستان لوی سرنوالۍ د اشچي د دعوې په اساس په عبدالرشید دوستم پسې جلب لیږلی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرحمن د امریکا غږ سره په مرکه کې داسې ویلي دي:
ما این مکتوب را که از ریاست جرایم داخلی و خارجی لوی سران
خغلی پرحمن ویل مونږ دغه مکتوب چې لوی سران والی د کورنۍ او بهرنی جرمونو د ریاست لخوا د لومړي مرستیال صاحب په نوم صادر شوی مونږ دغه سی مکتوب صادرولو په برخه کې دوی د صلاحیت وړ نه بولو او د اساسي قانون پر خلاف ګڼو. پریکړه مو کړې چې دا مکتوب د شنبې په ورځ د رسمیت په پیلېدو سره بیرته لوی سران والی ته واستوو.
عنایت الله فرحمن ویلی دی چې په مکتوب کې د جنرال عبدالرشید دوستم نه غوښتل شوی دی چې یا خپل جنرال دوستم او یا هم د هغه مدافع وکیل د احمد اشچی د شکایت په اساس لوی سرنوالۍ ته حاضر شي. د دفتر دغه چارواکي د لوی سرنوالۍ دا جلب د اساسي قانون خلاف بولي. د عراق د دفاع وزارت ویلی دی چې نن د عراق د موسل په ښار کې د یو مارکیټ نه بار د درې موټر بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه درویش کسه ووژل شول. دا چاودنې په موسل کې شوي دي چې پخوا د اسلامي دولت د وسوالو په لاس کې وو او دوه میاشتې مخکې د عراق د دفاع د وزارت قواوو بیرته نیولی دی. د اسلامي دولت ګروپ د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دفاع وزارت په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا ځانمرګي حملې وې او کنه. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. توقع کیږي چې د سوریې د حلب نه د ولسی خلکو او د یاغیانو د ایستلو اخیری جوپه نن د پنځن به پورز بشپړ شي. هغه عملیات به چې یو هفته کیږي روان دي ختم شي او دغه مهم خار حلب به د 2012 کال رئیس په لومړي ځل د حکومت لاس ته ورشي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د خلکو په ایستلو کې مرسته کوي ویلي دي دغه خلک به په لسګونو سرویس موټرونو کې نن د حلب د ختیځ برخې نه وایستل شي. دا کمیټه وایي په حلب کې د اخیری روغتون نه هم ناروغان او نور کسان د چاشنبې په ورځ انتقال شوي دي. کوم 15,000 خلک د حلب نه وتلي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو پرون یو راپورټ خپور کړی دی وایي چې د سپتمبر په میاشت کې حلب ته نږدې د مرستو کاروان باندې هوایي حمله شوې وه چې تباه شو. لس تنه پکې وژل شول، 22 زخمي شول او د مرستو 18 موټرونه تباه شول. همداشان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پریکړه کړې ده چې یو مستقله کمیټه جوړه شي چې په سوریه کې په شپږکلنې جګړې کې د جنگي جرایمو تحقیق وشي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د اروپایي هیوادونو مقامات نن د پنځشنبې په ورځ په برلین کې د کریسمس په مارکیټ کې د حملې نه درې ورځې وروسته چې د یو ټرک موټر په وسیله وشوه په اصلي مشکوک کس پسې ګرځي. د جرمني مقاماتو په وینا دغه کس د تونس دی. مقاماتو پرون ویل دغه سالی رشکلان انیس امری د 2015 کال د جولای په میاشت کې جرمني ته راغلی و. د هغو معلوماتو نه وروسته چې وویل شول امکان لري دا سړی د حملې لپاره وسلې واخلي د شپږو میاشتو راهیسې تر څارنې لاندې و. شپږ میاشتې مخکې د مهاجرت درخواست رد شوې وه. د برلین د برید په حکله چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی اوس په مشکوک دغه کس پسې چې انیس امری نومیږي په نړیواله سطحه او په خاصه توګه په اروپا کې پلټنه روانه ده او د جرمني د سارنوال دفتر د هغه په باره کې د معلوماتو په حکله چې کلاسته ورشي 140,000 ډالره انعام ښه دی. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په فلوریدا کې خبریالانو ته ویلي دي چې په برلین کې دغه وژون کې برید او په ترکیه کې د روسیې د سفیر وژل کېدل دا ثابتوي چې د ده خبرې سل په سلو کې رښتیا وي. ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې په دې ټینګار کړی دی چې د ټولو مسلمانانو د مهاجرت مسله تر هغه وخته پورې وځنډول شي چې تر څو وایي موږ د تفتیش یو ډیر پوخ سیستم نوی جوړ کړی. د روسیې مقامات نن په مسکو کې په خارجه وزارت کې په ترکیه کې د خپل وژل شوی سفیر د جنازې مراسم ادا کړل. د پولیسو یو صاحب منصب د دوشنبه په ورځ په انقره کې سفیر انری کارلوف وویشته. د کارلوف د تابوت خوا او شاته ګلان خودل شوی وو. د کورنۍ غړي ناستو او خلک د مخینه په احترام تیرېدل. په دې کسانو کې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، صدر اعظم دیمیتری مدویدوف او خارجه وزیر سرګی لاوروف هم وو. په امریکا کې د ترکیه تبه مولا فتح الله ګولان د ترکیه د جمهور رئیس لګیدلې تورونه رد کړې دي چې ویلې دي هغه په ترکیه کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس درلوده. ګولان په یو پیغام کې د روسیې د سفیر انډی کارلوف وژنه غندلې ده او وایي د هغه په وژلو کې د هیڅ غرض نشته. ترکیه په فتح الله ګولان تور لګولې ده چې کوشش کوي ترکیه به ثباته کی او وایي د ګولان تحریک په ترکیه کې په ناکام کودتا کې هم لاس درلوده. د کرملین مانی ویلې دي داسې توقع نه لري چې سکل دي روسی او امریکایي ډیپلوماټان یو بل ته د کریسمس مبارکي ورکي، بلکې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بالکل قطع شوې دي. د روسیې د جمهوری ریاست نطاق دیمیتری پیسکوف د میر تلویزیون سره په مرکه کې ویلې دي چې د متحده ایالاتو سره په هر سطحه اړیکې قطع شوې دي او د یو بل سره هیڅ راز خبرې نه کوي، خو د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق بیا دا خبر رد کړی دی او ویلي دي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلافات شته مګر خبرې جریان لري. د بشري خدماتو ټولنې چې په شمالي کوریا کې د خطرناک توبرکلوز علاج کوي ویلي دي چې د کوریاګانو ترمنځ د شخړې او د کیم جونګ اون په حکومت باندې د لګیدلو بندیزونو له کبله د ټولنې فعالیت بند شوی دی او د جاپان د ایټوی گاوا خار په شمالي ناحیه کې نن سهار د سخت اور لګیدو له عمله قریب 130 ودانۍ وسوځیدې او مسؤلانو سمدستي د سیمې خلک د خطر له ساحې نه وایستل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال دفتر په داسې حال کې چې د افغانستان د لوی سنبري لخوا د احمد اسچی په قضیه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د جلب استول مني، خو د دغه سرنوالۍ د اقدام غیر قانوني بلي. په دې اکله خبریال اکرام شینواری یو رپورټر لیږلی.